عزیز، با شنیدن پروگرام رنگای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم صفی الله استانگزای میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. استانگزای صاحب بفرمایید.
بله، زیات مننه کوم سرور صاحب محترم. وقت په افغانستان کې د سهارته بجیشوی په دغه پروگرام کې تر ډیره پوری د ازادي رادیو ادبی مجله اوري، خو تر هغه مخکې په مطالبه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د بلخ چارواکو سره خبرې کړې دي. نن به هم په دغه ولایت کې لزینو چارواکو او خلکو سره خبری او غونډي وکړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د تیر شپې له چارواکو سره خبرې کړې او نن به هم د غونډو او لیدنو سلسله دوام لري. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په دوه ورځو کې د افغان پوځیانو لخوا د داعش دیرش جنګیالي وژل شوي دي. او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه ادارات کړي چې په ورجینیا، نیو همشایر او کالیفورنیا کې د انتخاباتو پر ورځ پراخه درغلي شوې ده. اوس هم پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه په بلخ کې له چارواکو سره پر سیاسي حالاتو خبرې کوي. ښاغلی غنی بیګه هم په بلخ کې له یو شمیر چارواکو او د بلخ له سرپرست ولی عطا محمد نور سره لیدلی دي. مخکې داسې ګڼل شوی و چې ښاغلی غنی به په بلخ ته په خپل سفر کې عطا محمد نور د دغه ولایت د والي په توګه معرفي کړي. خو د ښاغلی غنی ویاند محمد هارون چخانسوري په مزار شریف ښار کې ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې سفر کې داسې پرېکړې ته ځای نه دی ورکړل شوی.
دا سلسله سفرای کې
رئیس صاحب دارو سفر دی وای. د سفر هدف د هغه سفرونو سلسله ده چې ولسمشر نور ولایتونو ته د محلي ادارې د کارونو ارزونه په خاطر ترسره کړي دي، تر څو د هغوی کړنې وڅېړي. په بلخ کې د دې ولایت ادارې ښه کار ترسره کړی دی او دا د ستایلو وړ ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې له خبریالانو سره له خبرو کولو ډاډه وکړه. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو ویلي روسیا او ناټو په افغانستان کې هیڅ ډول همکاري نه لري. الکساندر ګروشکو پرون دوشنبه اترتاس خبري اژانس ته ویل ناټو د همکاري ټولې لارې او پروژې بندې کړي چې د دوړو خو ګډو ګټو او امنیت ته مهمې ګڼل کېدي. د دې روسي چارواکي په وینا د په افغانستان کې له وضعیت سره چې د خرابېدو په حال کې د مخامخ تړاو لري او داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې ناټو به خپل لیدلوری بدل کړي. په ننګرهار کې چارواکو ویلي په څلېرویشتو ساعتونو کې د داعش دیرش وسلوال جنګیالي وژلي دي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل د داعش یو قاضي هم په دې هوایي حمله کې وژل شوی دی. په همدې حال کې چارواکي وایي په زابل کې څلور سرحدي پولیس د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوي دي. د زابل والي بسم الله افغان مل دا پېښه تایید کړه او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. افغان مل ویلی په دې حمله کې وو وسلوال طالبان هم وژل شوی دي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورسته به هم خراغلی. سپینی مانی د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ دا ادارات کړ چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې په دریو ایالتونو کې درغلی شوې ده. په دغو ایالتونو کې زیاتې رایې د ډیموکراتانو کاندیدې هیلری کلینټن ګټلې وې. ترامپ پر ټویټر لیکلی و چې په ورجینیا، نیو همشایر او کالیفورنیا کې د ټاکنو په ورځ زیاته درغلی شوې ده. خو د سپینی مانی ویاندوی جاش ارنست پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل حال ارنست وایي دا واقعیت لري چې هیڅ داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې ثابتې کړي. ډونالډ ترامپ د نومبر په اتمه په امریکا کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلۍ په اړه د خپلې ادعا د اثبات لپاره اسناد نه دي وړاندې کړي. د هموري چې په اوهایو کې د کولمبس ښار پولیس وایي د هغې احتمالي حملې په اړه باندې چې کیدای شي د تروریستانو سره اړیکه ولري تحقیق کوي. په دې حمله کې یو کس په چړو باندې او همداراز د موټر په ګزارونو باندې یولس کسان ټپیان کړي دي. دغه سړی چې ویل کیږي سومالیایي محصل عبدالرزاق علی ارتان د امریکا دایمي اقامت هم لري. د پولیسو لخوا په دزو سره وژل شوی دی. په اوهایو ایالت کې کولمبوس په هنتون د امریکا د لوړو زده کړو سترو مرکزونو دی چې شپږ لکه محصلان لري. د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې په خوا د رژیم د مخالف وسلوالو په لاس کې وي نیولې دي. په دې ډول د حلب ښار ختیس په دوو برخو وویشل شو او زرګونو کسانو یې له خپلو سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون پرون دوشنبه اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د ساخور، حیدریه او شیخ خدر سیمې نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی دا رپورټونه تایید کړي او ویلي دي چې د بشار اسد د رژیم مخالفو ملیشو د حلب په ختیځ کې درېیمه برخه سیمې بایللې دي. د اداري مشر رامي عبدالرحمن ویلي دا له 2012 میلادي کال راهیسې د بشار اسد د رژیم د مخالفو ملیشو لپاره تر ټولو ستر شکست دی. او په کیوبا کې په لکونو کسانو پرون دوشنبه د دغه هیواد پلازمینه هوانا کې د انقلابي او سیاسي رهبر فیدل کاسترو مړي ته د درناوي مروستي مراسم سرته ورسول. د کاسترو د جسد یې په یو ځانګړي منګي کې د هوانا ښار د انقلاب پر څلور لارې هو خلکو ته ایښي وي چې د کیوبا د انقلابي مشر د درناوي لپاره ورغلي وو. د کاسترو سره د مخه کې مراسم پرون پیل شوي او نن به هم پکې لکونه کسان اشتراک کوي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران به نن د دې مراسمو په وروستۍ ورځ کې برخه واخلي، خو روسیې ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ پلان نه لري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مننه چې ازادي راډیو ته غوښتاست. ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه هم کتلای شي. همدارس زموږ پښتو فیسبوک تعقیبوي facebook.com/azadiradio د خبرونو او راپورونو د ترلاسه کولو لپاره خمر جده. ولسمشر اشرف غنی د بلخ محلي ادارې د کارونو د ارزونې په منظور د ولایت ته سفر کړی دی. ښاغلی غنی ویاند هارون چ خانسوري وای ولسمشر پرون دوشمه ماخام روس له هغه مزار شریف ښار ته ورسې چې څو ساعته د مخې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اتمورات اقینی د اورګاډي پټلې افتتاح کړه. په دې اړه په مخکړه د مجیب الرحمن حبیبزی راپورته.
ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ ولایت د محلي ادارې د کارونو د ارزونې لپاره د ولایت ته سفر کړی دی. ښاغلی غنی د اقینی او ترکمنستان د اورګاډي پټلې لافته او وروسته مزار شریف ته راورسید او حضرت علي کرم الله وجهه ته د منصوب روزي له زیارت وروسته یې له دولتي چارواکو سره وکتل. له دې سره چې لسکونه خبر اعلان د بلخ سرپرست والی په سیاسي دفتر کې په ساعتونو د ولسمشر خبري کانفرنس ته انتظار ول، خو هغه د رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. هارون چخانسوري د ولسمشر غنی وایاندوی چې بلخ ته د ولسمشر د سفر اصلي مخه د دې ولایت د محلي ادارې د کارونو ارزونه ده. هغه یې پاړه وویل
هدف سفرشان د سلسله سفرای کې رئیس سفر
دی وای د سفر هدف د هغه سفرونو سلسله ده چې ولسمشر نور ولایتونو ته د محلي ادارې د کارونو ارزونه په خاطر ترسره کړی دي ترڅو د هغوی کړنې وڅېړي. په بلخ کې د دې ولایت ادارې ښه کار ترسره کړی دی او دا د ستایلو وړ ده. ښاغلی چخان سوری وای چې د ولسمشرۍ د څېړنو پر بنسټ د بلخ محلي ادارې خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړې دي او تر دمه یې په بریالیتوب سره کارونه پر مخ ځي. تر دې دمخه داسې شایعات راپورته شوي وو چې ګواکې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې عطا محمد نور رسمن د بلخ والي په توګه معرفي کړي، خو د ولسمشر وایاند هارون چخان سوری وای چې تر دمه د ښاغلي غنی په دې سفر کې داسې کوم تصمیم ته ځای نه دی ورکړل شوی او احتمال یې شته چې وروسته پر دې موضوع هم بحث وشي. چخان سوری زیاته کړه
و هدف ای سفر مشخصا تغییر تبدیل یا نیستن؟
دې سفر مشخص هدف تغییر و تبدیل نه دی. صرف ولسمشر وغوښتل د بلخ له خلکو سره غم شریکی وکړي او د دې ولایت عمومي وضعیت وڅېړي. ممکن پر دې موضوع هم خبرې وشي، خو دا اصلي هدف ندای. دا چې په ځینې ولایتونو کې د سرپرستۍ د سیستم دوام لامل شوی تر څو په اداري مقرراتو کې د والیانو اجرایي قدرت تضعیف شي، د ولسمشرۍ مانې دا خبره پکله کړې دی. د ولسمشر ویاند وایي چې د کابینه ټولو وزیرانو او والیانو ته د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ صلاحیت او اختیارات ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی مزار شریف ته له خپل سفر د مخه د ترکمنستان له ولسمشر قربان علي بردي محمدوف سره یو ځای د اته مراد اقنه دورګاډي پاتل افتتاح کړه. د ښاغلی غنی په خبره د اورګاډي ټا پاتلی به افغانستان ته د وارداتي تیلو بیا په لویه پیمانه راکمه کړي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سپریزنی کمپاین
پدې
ورو ورو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت د نوامبر 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
مونږ
یې نه پریښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
ازادي راډیو هر ورځ په همدې مناسبت تاسو ته ځانګړي ریپورتونه هم خبروي. ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15 لک افغانان د جګړې له امله خپل کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د ملګری ملتونو دا ریپورت چې پرون دوشنبه خپور شو، په افغانستان کې د جګړې له امله د بیکوره شویو خلکو تر ټولو لوړه شمېره څرګندوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د بیکوره شویو خلکو شمېر تر دې کم دی. فرشته جلالزی په دې اړه ریپورت لري.
ملګری ملتونه او د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د جګړې له امله د بیکورشو کسانو د شمیر په اړه متفاوتې خبرې کوي. هغه رپورت چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړ وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې له امله تر 15 لکه زیات افغانان بیکور شوي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. رپورت وایي جګړه او ټولنیز بحران افغانان د خپلو کورنو پرېښودلو ته اړ کوي او فشار یې ورپنې راوستی چې نورو سیمو ته وتښتي. ملګری ملتونه وایي چې دا شمیر د روان میلادي کال له پیل راهیسي ثبت سوی دی، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت دا رقم نه تاییدوي. او د دې وزارت سلاکار حفیظ الله میاخیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو بې ځایه سو خلکو شمیر 4.5 لکه دی.
کله چې دغه بې ځایه شوي کورنۍ یو شمېر بیرته خپل اصلي سیمو ته ځي، دوی بیا هغه نه محاسبه کوي. مثلا هغه امار ارقام چې موږ سره دي د بې ځایه شو کورنیو په اړه، له 4.5 لکو څخه ډېر کسان دننه په هېواد کې په دغه روان کال کې بې ځایه شوي. په مجموع کې له 1,000,000 څخه ډېر کسان له 1,345 کلونو راهیسې بې ځایه شوي. نو په دې وروستیو کې چې زموږ کوم هېوادوال بې ځایه شول، مثلا د کندوز ولایت څخه، کندوز چې کله طالبانو هلته برید وکړ، د طالبانو له برید وروسته بېرته هلته امنیت ښه شو، زموږ یو شمېر هېوادوال بېرته خپلو اصلي سیمو ته لاړل. همدې ډول په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم، یعنی د دغو بې ځایه شو له ډلې څخه 1.5 بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي.
هلمند، کندوز، ارزګان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې ډېر خلک پکې د جګړې له امله بې ځایه سوي دي. ملګری ملتونه وایي هغه کسان چې د جګړې له امله بې ځایه سوي په سړه هوا کې له خیمو او کمپلو پرته له ستونزو سره مخامخ دي، هغوی ته کافي خوراکي مواد او د څښاک پاکې اوبه هم نه رسیږي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دوی له نړیوالو ادارو سره ګډ کار کوي او له بې ځایه سوو کورنیو سره د مرستې منظم پروګرامونه یې جوړ کړي دي. تر دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د ژمي په میاشتو کې له افغانستان سره د مرستو پر زیاتولو غور وکړي. د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي د روان میلادي کال په 11 میاشتو کې لږ تر لږه 6,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتو تیرونه اعلان وکړ چې له افغانستان سره به 40 میلیون ډالر مرسته وکړي. امریکا وویل چې دا کومک به د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې او د خوراکي موادو د نړیوالې ادارې له لارې په افغانستان کې بې ځایه سوو خلکو ته ورویشل شي.
اوس هم ورزو د دغه پروګرام وروستي مطلب ته. په کیوبا کې زرهاو کسانو پرون دوشنبه د دغه هیواد په پلازمینه هاوانا کې د انقلابي او سیاسي رهبر فیدل کاسترو مړی ته د درناوي وروستي مراسم سرته ورسول. فیدل کاسترو د کیوبا پر خلکو تقریبا نیمه پیړۍ واکمني وچلوله او تقریبا یو لسیزه مخکې له قدرت لیرې شو. نن هم تمه ده په لکاو کسان د هغه د مړینې د درناوي وروستي مراسم ترسره کړي. فرشتي لالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې په همدې سره زموږ دغه پروګرام ختمیږي او له هغه وروسته به ټول پروګرام د ازادي رادیو ځانګړي ادبي مجلې ته غوښشه.
د هوانا اوسیدونکي پرون ډله ډله فیدل کاسترو ته د درناوي لپاره د هوانا شهر مرکزی چوک ته ورغلل. د هوانا اوسیدونکي فیلیکس ګومز وای دا د سختي خوښنه خبره ده. دا پېښه راتلونکي وه، ځکه موږ ټول باید مرستو، خو کله ناکله د داسې کسانو د مړینې منل ګران وي لکه کاسترو. د هوانا یو اوسیدونکی بریتا کورالیس وایي زه دلته راغلی یم چې له قومندان کاسترو سره وروستۍ مخښه وکړم. دا ډېره خوښنوونکې خبره ده، خو زه باور لرم چې هغه به تل موږ سره وي. د کاسترو د جسد ایرې په یوه ځانګړي منګي کې پرون د هوانا ښار د انقلاب پر څلور لارې هغو خلکو ته یې شوي چې د کیوبا د دې انقلابي مشر د درناوي لپاره ورغلي وو. د کاسترو سره د خلکو د خدای پامانۍ مراسم پرون پیل سو او نن به هم دوام لري، او په پای کې به خلک پر هغه میدان راغونډ شي چې فیدل کاسترو د امریکا پر ضد او د مارکسیزم د خپرولو لپاره مشهوري ویناوي کړې دي. فیدل کاسترو د جمعې په ورځ مرسو هغه نوی کلنو د کیوبا په پلازمینه هوانا کې د ځوان فیدل کاسترو چې ټوپک په لاس کې دی نه پوری زمجسمه د ملي موزیم ودانی ته مخامخ د ازادۍ پر میدان ترول سوي ده د کیوبا حکومت وایي چې خلک په د کاسترو د جسد ایروته تر درناوي ورسته لوړه کوي چې د هغه د انقلابي نظریه ژوندۍ ساتلو ته به کار کوي او خپل تعهد به ټینګ ساتي فیدل کاسترو په 2018 میلادي کال کې د ناروغۍ لامل له دندې لري شو او د کیوبا د حکومت رهبری خپل ورور راهول کاسترو ته وسپارله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران به کاسترو سره د یوخته پمنې د مراسمو په ورستي ورځ کې برخه واخلي خو روسیه ویلي چې ولسمشر پوتین د ورتک پلان نه لري روسیه د کیوبا له ډیرو محدودو نږدې ملګرو څخه ده
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې لډرام لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري
دوی کولای شي له پروډکشن لاله ډېری پیسې پیدا کړي خام مثال د ملالی سیریالو
لاندې کایتونه او په ادبی باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې د موضوع لاړخه د تمثیل ویش څنګه شوی تر دې هر څلومبای خبرونه لرو همایون هیواد راوروي
د عبدالباری جهانی نهم شعری اثر فردوس چاپ او خپور شو فردوس په 202 پاڼو کې مناجات 9 غزلونه 11 نظمونه او 10 کیسیز نظمونه لري د کرکتونکو په وینا د خاغلی جهانی د دې ټولګي شعرونه خورا نوی مضامین لري دا یادونه ورده چې د فردوس په خبرېدلو سره د خاغلی جهانی د چاپ اثر شمیر 40 ته ورسید تیره سه شنبه د سیمهیزو رسنیو د پراختیا کنفرانس په کابل کې جوړ شو په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د سیمهیزو رسنیو د موجوده ستونزو په رسنیو کې د ښځو د حالت او د سیمهیزو رسنیو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وشوې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو موینې پوهنیارې سیدې مژګان مصطفوي په دې کنفرانس کې وویل رسنۍ لا هم له مالي ستونزو او د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخامخې دي دا دې ترڅنګ د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي او په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې جدي ګواښونه دي خو موږ هڅې کوو چې دا ستونزې راکمې کړو
په افغانستان کې لا هم داسې دودونه نرخونه او رواجونه پالل کیږي چې له شرعي احکامو او قوانینو سره ښکاره په ټکر کې دي اکثرا د قومي مشرانو مقصد د دغه نرخونو له پاللو او تطبیق څخه دا وي چې د قومونو ترمنځ را لټېدلې لانجه واره کړي خو له بده مرغه ډېر ځله د هغو په تطبیق سره نه یوازې دا چې لانجه نه اوارېږي بلکې د یو بل بې ګناه انسان پر حق ناروا تېری کېږي دښمني پسې اوږدېږي او په دواړو غاړو پورې تر هغو چې ژوندي وي ځمکه سور اور وي د داسې ناروا نرخونو یوه بېلګه زموږ همکار رولا انوري له کونړه راستولې ده د دوی رپورټ په دې خاطر خپرو چې د هیواد دینی عالمان قومي مشران لیکوال او په هیواد کې د عدالت د تامینولو اړوندې ادارې د داسې فیصلو مخه ونیسي او له هغو کسانو سره چې دا ډول فیصلې کوي قانوني چلند وکړي
په کونړ کې خلک وایي په ولایت کې له ډیرو کلونو را په دې خوا یو شمیر قومي مشران په خپلو جرګو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د روغې جوړې راوستلو په نوم داسې پریکړې کوي چې د کورنیو په منځ کې یوې بلې دښمنۍ ته لار هواروي لکه د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم یو تن یا څو تنه په نخه کول باری ساپه وایي
په کونړ ولایت کې د کوشندو ورک راشته دي خو نسبتا د نورو ولایتونو ډیره کمه د پلوی لاس باندې د یو انسان د وژلو جواز ورکول کیږي خلکو ته چې دغه سړی دی او د موږ تاسو ته کوشنده درکړي دي او نو تاسو دا که کیسات اخلی او که بدل تخلی نوم دې سړی نه واخلی
باری ساپه په خپل سیمه کې د کوشنده ورکولو کیسه کوي
سمو د مخ کې د غسی او پی خوال یو جانب را پاسي دوبل جانب نه پکې یو تن مړ شو چې په بدل کې غابل جانب چې به مشران او د کلو سپینګرو همدارنګه د کم چې جرګمارو جرګمار خلکو د غسی فیصله وکړه چې یو تن به کوشنده ورکو نمداسي و شو فیصله په دمانه خلک هم په دمو متفق شوم د کوشنده ورکو هغه سره بشاره چې کوم دې د تختیدل دی په کلی کې نشته
هغه وی ډیره وختونه خو د مقتول کورنۍ قاتل په ځای پریږدي او د هغوی په کورنۍ کې د سر او کار سړی باندې ګوتګدي او د کوشنده په نومي غواړي د دم کلی اوسیدونکو او قومي مشر حاجی فیض محمد خان چې اکثرو جرګو مرکو کې ګډون کوي وای دوی تر اوسه په بدو کې چاته د کوشنده په نوم څوک نه دی ورکړي خو یو شمیر نور قومي مشران دغه ډول پریکړه کوي چې د دوستۍ په ځای یو بلې اوګدې دښمنۍ ته زمينه برابروي
دلته یو نفر قتل کړي وو او قاتل چې فرار شو تختید هغه سړی دا سړی وجلې دی ورته پیږي دغه سړی مونږ ته ستاسو ټول ګواهی هر ځای کې پیدا کړي نو دا خو تیار بلې پدنې ته ورول دي چې بلې پدنې په دې کې پیدا شي یو خوشی ویلې یو بل خوشی په یو بدو کې بل بد کوا
مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته ویل د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم څوک خودل یو غیر اسلامي کار دی د اسلام مقدس دین د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره قصاص جایز کړي چې هغه هم د اسلامي محکمې لخوا تر سره کیږي ل محکمې پرته نه قومي مشر او نه هم کومه جرګه حق لري چې او چاته سزا ورکړي
په شریعي قانون کې په قضایي قانون کې دغه کوشنده نشته د جرم دی د ظلم دی قران کې راغلي سم يرمي به بری ان فقد احتمل بهتان و اسم مبینه یو بری او ذمه سره اگر اغستل او هغه د یو بل چا په ګناه کې شامل اول د عدالت نه دی د انصاف نه دی الله تعالی د دین د جدي خدای حکم کړی دی البته زموږ استاد په انوي شکل کې په قومي تړو کې دغه یو شته دی چې دا د تشویش وړ دی او شرعي کومه بڼه او صبغه په دین کې نه لري
هغه وای د قومي جرګو د پریکړو په وسیله کوشنده او د مقتول کورنۍ سرګردانه او یو بل څخه په ویره کې وی
اما کوشنده چې هغه به د سیزه تلل شي چې چا په وسنه کې بغیر درب نه کوم د سی لاسته راوړنه یا هغه مثبت حل کنشته
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادي راډیو ته ویل د دوه کورنیو یا قومونو ترمنځ د سولې راوستل په دې معنی دی چې د دښمنو کورنیو په منځ کې د تل د پاره تاوتریخواله او بدبینۍ لمنځه لاړ شي خو د کوشنده ورکولو په وسیله هیڅ کله هم سوله نشي راتله
اصل هدف له صلح نه دا ده چې قطعه خصومت نو د دو کورو ترمنځ باید خصومت موجود نه وي بلکې دوی لکه ورونه غوندې بیا گزاره سره وکړي سره کینی سره وغږیږي یو بل ته بخشش وکړي اماده چې دی ورته چې د تا احمد کوشنده ده کېدلی سي اول له لحاظ د قانون او شریعت هغه سړی پیخي په ځان خبر نه وي اصلی کوشنده نه وي خو دوی یعنې د خصومت قطعه نه کوي بلکې زیات یې کوي بلکه هغه سړی ته یو تشویشور پیدا کوم
د محکمې رئیس وای ک هر قومي مشر په جرګه کې د وجل شوی شخص کورنۍ ته کوم کس د کوشنده په نوم ورکړي دوی ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی
چې که دوی کله صلح کوي صلح یې معتمده د اعتبار ده موږ په منځ خوشاله یو ولې کلمه د کوشنده که دوی استعمال نکه یا پوغه کوشنده ورنکه نور د رضایت په هر رقم سره چې دوی خوخی حاصله ک دا به بهتره وي ځکه که پاینده کې دوی مخترش چې مو د صلح وسیقي د شرعي تر ته ورسوه هغه سی صلح چې په غو کې کوشنده معرفي شوی زغه په وسیقه کې هم شو ورته رسول بنان ما ته هم مشکل پیدا سه سپینګری ته هم مشکل پیدا سه هم موضوع هم نشو حل
د هیواد د یو شمیر ولایتونو په سیر په کونړ کې اوس هم جرګي او قومي مشران د قاتل له کورنۍ نه د مقتول وارثینو ته یو تن د کوشنده په نوم ورکوي کوشنده هغه کس ته ویل کیږي چې د قتل تور پرې لګول شوی وي او د جرګي لخوا پر شرط تړل کیږي چې خپل کلی او سیمه ته بنځي او که چیرته د مقتول کورنۍ په خپل سیمه کې ولید نو وجلې شي او ورڅخه خپل بدل اخستی شي د کار سره نه یوازې دا چې دښمنی لمنځه نزي بلکې نور هم د یادو کورنۍ ترمنځ بدبینی زیاتیږي او یوې بلې اوګدي دښمنۍ ته لار هواروي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
محمد عارف همدرد ل څو کلونو رئیس سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه هم راته واخلې همدرد صاحب، چې کوم کوم دي؟
یو سریال چې دی هغه د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې وو،
ملاله خو شمشاد خپور،
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل وو هجرت په نوم باندې، چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی. او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده، دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، په خپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخت ورتلم، شوق مې د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلي دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټوم وي، رنگونه باید ډېر زیات ورکړي، ښکلا ډېره زیاته ورکړي. ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي، هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي، شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیکيږي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ځایونه وګوري. انتخاب مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخه قدرونه لرو. په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم ښه لیکوالان شته. موږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار موږ نه یو چې څونه زموږ دلته نور استادان هغه شته. خو دلته د تلویزیوني ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال لړ چې ماتیږي، په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیونونه زمونږ بهرلي سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خپروي او خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لاره کې ډېره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، ستاسو یو سریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک سبتای نه د ډرامې چې لیکوال و هم لیکي، په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ، پدې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سیریل تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخه او کشپک دېرش برخه عثمان ایر دی، خو دغه ټول برخه باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوی و، په جلال آباد کې شوی و، په کوزه پښتونخوا کې شوی و، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلو. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چېرته موږ خپلو لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیمت باندې ښه ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدرد صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب، کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې، دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته
هغه بیا بل موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتو یوه ډیره برخه ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وي. نو څه فکر کوئ د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده، او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې را پیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود ومونده، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که مونږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زمونږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال له دا شي نه ډېره لرې خبره ده. بیا هم مونږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي، او له دې تر څنګ مونږ په اطلاعات او کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کومه اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېر انجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو، او د دې لپاره یو داسې لارښوون کې ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه اوچت کړو تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړي، نارینه مسلم ته نه دې کړی، نو ښځینه مسلم ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري، او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمینو پیدا کولای شو، روزلی شو، کار پرې کولای شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدر صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې پنځه شپږ یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه، او دا مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکلم زده کړه، په ما تمثیل هم وکړو، په ما لیکوالیم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یا لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړې، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکې بیا بی قدرې. خو په هغه نه اندازه به تمام څه نه غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصارف تاسو پوره کړو کوم نه
کړم؟ ما خو دا سریال یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر ایزار بوبین امیدم هغه ته لیکلی، بل مانی ورکو مصرف پرې ټول هغه یو که، او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو. دا سریال تقریبا یو لک ډالرو پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وک، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه چې فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي، موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زموږ تلویزیونی برخې چې دي، دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال د ملالې سیریالو.
تاسو چې عملاً په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی، سره آشنا مې یم. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه وسره آشنا یم، پېژنم.
همدر صاحب، که یو څوک وغواړي تلویزیونی سیریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایاست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سیریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستې ولاړه وکړي، د هغې سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي.
که یو لیکوال وغواړي، د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده، او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي.
کتاب عبدل رضا صاحب لیکلی دی، د پښتو ډرامه زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی، د پښتو ډرامې په نوم باندې عبدل رضا. اوست الله بخی د کوزی پختونخوا یو ډیر نام تلیکوالو
یو خو دا کتاب پیدا کی دا ول ولی
او د دې ترڅنګ لیکلی ډرامې چې کوم لیکوال لیکلی داغه سکرپټ مطالعه کی داغه نزدا کړو کی چې مثال د ډرامې کریکٹرونه څنګه باید اندازه کی عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ډرامې پلاټ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړی دی شي نو که یو سکرپټ سړی راواخلی د یو ډرامې سکرپټ راوالی او دا اول نه تر اخره پورې مطالعه کی چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده سکرپټ کې هر څه ښکارا دي په خپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډراما د سکرپټ د لارې نه ډراما ولیکي خو الفاظ به کمزوري منظرکشي به کمزوري نور په ډراما کې دومره سخت نشته صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دا ډېر زیات مهم دی او مرکزی خیال چې په ډراما کې مرکزی خیال څه شي دی ډرامې نقش په څه شي باندې تاویږي تعلیمي ډراما ده جنگی ده رومانټیک ده مرکزی خیال په کوم باندې روان دی
همدار ته ورستی کارونه مقصدی اوس په څه بوختي استه څه کوي
یو کتاب باندې کار روان دی چې لندو کیسو کتاب دی هغه ان شاء الله په لندو خیرا شي پټی نکاح په نوم باندې او د دې سره څنګه یو دوه سیریل دی په دغه باندې بوختې ما
کور مدان ډیر زیات مننه
لتا زو هم مننه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
دا ځل وغمې درې لاندې کایتونه لوستي په دوه لاندو کایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکارا پیغامونه شته چې مرسته را سره کوي د گزارې چل زده کړو تر چا نظر وانړو او د نورو درناوی وکړو داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي خو زموږ لیکوال دې ته زړه نخه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولي او کتاب کړي د ملي اندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ورواوړي په دې له چې ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي وګ بشو وګمې ته
بوډا دا ارزو لرله چې کوچنی کورې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي د خار هوخیاري بوډۍ ته ورغې ورته یې وویل چې دا ارزو به یې څنګه پوره کیږي او دا مشکل به یې څنګه اواریږي بوډۍ ځواب ورکړ غم مه کوه زه به دې چاره وکړم خو چې زه څه وایم هغه به منې د ورسره ومنله بوډۍ ورته وویل چې آس غوا چرګي چرګان او پسونه به دې د حیواناتو له حویلې باسي ټول به در سره په د خپل حویلې کې چې پکې اوسي خوندې کوي بوډا ته د بوډۍ خبره چټی ښکاره شوه خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کېږي بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره کېده نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره شو په بوډۍ پسې ورغی شکایت یې وکړ هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه ده هم داسې وکړل او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو کور یې لوی ولید یو سهار په یو ځنګل کې ایوی پیشو یو ګیدړ ولید پیشو ته چې ګیدړ ډیر پو او رسیدلې ښکارېده په ډیر عزت یې ورسره روغ وړ وکړ السلام علیکم ګیدړ لالا شکر چې ومې لیدې موږ خو په تا فخر کوو څنګه یې په دې بد وخت کې دې گزاره څنګه ده ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلې و ځان ډیر غټ ښکاره شو په زړه کې ورتیره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د گزارې پوښتنه کوي نو به یې ویل ته څه کارې چې ما ته وایې چې گزاره دې څنګه ده ستا تعلیم څومره دی په څه پوهیږي کوم کوم چلونه دې زده دي پیشو په ما ته غړه ځواب ورکړ صاحب یو چل مې زده دی ګیدړ پوښتنه وکړه کوم چل پیشو ورته وویل که سپی را پسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم ګیدړ وویل بس ټول همدا هی هی بې کماله پیشو زه په سلو چلونو کې استاد یم لما سره بوجی بوجی چلونه دی راشه چی یو څه درس تکړم او په دې دې هم پوکړم چې لسپو به څنګه تختی. ګیدړې لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تازیانو سره را پیدا شو. پیشو سمدستی په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تازیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې یوې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بد شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاستي څه شېبه آرام وکړي. ونې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې ځوړند وو. لاروی ته په زړه کې ورتیر شول که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان ځوړند وي او دومره غټه کلکه ونه دې یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چارمغز را خطا شو، سیده د ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل، شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو ترڅنګ ډیر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرات نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وای، خوب رویان جفا پیش وفا نیست کنند، با کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فایمه خوبه جفاوی خو وفا هم کوی، دردونه چاته چه ورلیگی پی دوا هم کوی. خکولی چه هر سمر بزرگ شی او د خدای ولی شی، د دیدن منز قضا کوی د زړه غلا هم کوی. او ظالم مون خود حلوا پس خپل سر ماتو، ستا عجب دی چه دخلی من ملا هم کوی. غریب گردباد چه کل اومومی د خاور و کفن، د مرگی غیگ تورزی و تنسا هم کوی. او خدایا کمینا نارواوی بسم الله عفو غواړي، انسان عاجز دی کله کله ناروا هم کوي. زندگی د یو مجبور اخوند کار دی، زندگی د یو مجبور اخوند کار دی. عمر څه دی د کوچانو امامت دی، چې بسم الله خانقاه جوړه کړ او پیرسو، یا آخره زمانه ده یا قیامت دی. ایا بل باید دسه حدیث دی دا چې خزه نمایی دین د بسم الله ملا صاحب خو زکه پر ایمان را وړی دی.
عزتمنو اوریدونکو، په تیر ادبی باس کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وایي،
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته، ځینې سمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي، لکه تاسو به د سعدي شیرازي ګلستان و بستان ویلي وي، کلیله و دمنه، ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته. د مولانا په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي. د دې تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي. مثلا د استاد شاعر درویش دراني یو شعر دی، د مور د زړه په نامه. په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنې مینېږي، دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي. هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته، زه به تا سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي، او دا دغه شرط مني. د دې شعر اخري بنده سې ده چې کله چې هغه مین خپلې محبوبې ته روان دی او د مور زړه یې راایستلی، او د مور زړه یې په لاس کې دی، دغه صحنه په شعر کې دغسې انځور شوې. هغه پیغله چې بېحد د ښایسته وه، پر خپل بام د هغه یار پر ننداره وه، چې د دې پر طرف باندې را روان وو، په تازیه له مخ پر وړاندې را روان وو. په خطو یې نن ارمان د ژوندانه وو، په منګل کې د خپل یادي زړه وو، په کوله یې سودا د خوږو شونډو، ورسره وه نن بها د خوږو شونډو. خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره، شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره، د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې، پرپان د واز ګویا شو په منګل کې، اوف قرار درومه پر لار سمکی تا گورا چی جان خوگ نکلی زما دستر گو تورا پا دی تمثیل شیر کی یا پا دی نظم کی شایر دغ نظریه تمثیل مکل ری چی میان دی زمک سر چمرا واتی فلری او اولادون چور سر کیوی پختانو مطل کیوی چی دی مور زلو پا زوی و دی زوی زلو پا کانی دغه سه اخلاقی جنبل لري چې یعنی د مور او عاطفه ته وګورئ مور اولادونو په اړه څومره مهربان دي ځینې تمثیلونه وي چې په هغو کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوي وي مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي په دې شعر کې خپله چنار چې دی د ټول وطن غمیزه تشریح کوي په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي د ګودر په غاړه ولاړ دی نجونې سلامونه کوي نجونې په خورو څنګو وبشیندي مرغان مځالې پکې جوړې کړي او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شننګا اوري په ډېر خوشحاله کې خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو توپان راځي او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې شالونه باد یوړل هر څه له سره خراب شول مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کیږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم ناڅاپه کړي کې شوې د وای مورې نارې خورې شوې په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې بنګړي زرې زرې شول منګي کودي کودي شول څڼې لمبه لمبه شوې شالونه باد یوړل پاس مې اسمان ته کتل زما پر خوا په غړمبار روان لکه یو ستوری له مداره وتی لکه یو غشی له پرهاره وتی د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی په جمعتونو په حجرو پر ګودرونو پریوت په سر د مستو چنارونو پریوت ورسته بیا چنار د دې را پریوتی تندر نتیجه رو سره شریکوي چې تندر را پریوت اوس څه شی وشول زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ ما سل زل مسل جنه کې په غی کې ټینګ نیولی زه د کندو په سر په لویه هدیره کې خخیم زما په هر تابوت کې یو ګودر ویني خخی یو ګودر وخ کې خخی زما د هر تابوت په هر تخته د عاشقانو معشوقونو مونه د ګور چنجو خوړلی یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلی شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکې تشریح کوي چې کله وطن جوړ و څه شی و بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې او اوس وطن په څه حالت کې دی ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریکي مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو موږ څه غواړو او هوسونه مو څه وایي دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې عمومي د مثنوي یا د یوه شعر د یوې تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کیږي مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت راته بریښي حال دا چې حقیقت کې د شي د دینه ډیر لوړ وي مونږ نو ورسېدلی په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه ده په هوا کې پاس روان ده د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان ده نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري خبر نه چې دا تصویر د یو مرغ ده خبر نه چې د سیوری اصل څه ده مولانا وایي چې موږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مرغ روان وي د هغه سیوری هم لاندې ورسره وینو وایي ځینې خلک داسې دي چې د مرغه په ځای د مرغه په سیوري پسې منډې وایي یعنې د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي او په دې تفصیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړ د سیمبول یا د تمثیل معنا یوه نه وي کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وترشي او د هر لوستونکي خپله معنا وي ورته او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي د اسحاق ننګیال یو شعر دی د درد په نامه په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولیده او د ورونو زړه چاودون هم لوږې مې ډېرې وزغملې او تندې هم خو یوه یې دومره دردونکي نه وه لکه نشه چې نوی پورا او خیخه پای ته ورسی دا هم یو سیمبولیک تمثیل شعر دی خو معناګانې ډېرې ګڼې دي کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نوی پورا او شیشه پای ته ورسیږي کېدای شي دغه شعر کې یو عارف وګوري خپل کیفیت وریاد کړي چې دی لا شهود یا هغه الهامي تجربه لا نوی پورا کیف لا نوی پورا بیرته تجربه قطع شي کیدای شي یو عاشق یا مین د خپل محبوب دی دیدن شی باور باندې تصویر کیچه دیدن ونه شو شی با پات ورسیدا کده شی دی ژوند دی پر یو تمثيل شی چیز مونږ مون نه لونه بی پورا چی دی ژوند شی شپایته ورسیږي او څوس کی څوس کی توش
ډاکټر صاحب دا خو مو توزیع کلو فرزند سیمبولونو پاس یو بل جالب شیم چدا د خوبونو دا د خوبونو تمثيلونه هم دی ځین وخت شاعرانو هم راخیستي دی په دې سکه یو چرته وای است چې دا په کومه برخه کې شامل دی
د خوبونو تمثيلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثيلونو په وښکره ځي وغه هم ډیر جالب تمثيلونه دي د خوبونو تمثيلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي اول خو خپل ټول خوبونه د فروید او د یونګ د نظره سیمبولیک بڼه لري په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د او خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې ډیره وي او او ډنګر غوي چې دي د قحطه دی او کلونو سره تشبیه کوي په خوبونو کې درته سیمبولیک وي د شاعران په خوبونو کې دغه سیاسر زخ ډیر دي چې دوی د خوب نه روایت کوي مثلا د دانته مشهور سر کومېډي الهي دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي بیا دغه نه روایت کوي د اقبال په ځینې شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې د په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کیږي او غیر رهنمایي کوي د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغه خبري ورته کوي بیا دغه خبرو تعبیرونه کوي په پښتو ادبیاتو کې هم دغه سی خوبونه ډیر دي چې تمثيلي بڼه لري خو یو مشهور شعر د کاروان صاحب دی هغه موږ د تمثيلونو د سیمبولونو په برخه کې وي د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیګام خوب ولید توای خدلې د خوب کې خدای ولید او یو بل ډیر مشهور شعر د غنی خان د جلخانه خوب دی په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي دغه خوب دی د ویخي په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي خوب بینم عالمه کوي څوک راکړي معنا پروتیم سر مې یخی دی د یار په زنګانو خوب بینم چې پورته په هوا لکه د باس شومه کیناستم په بام د محمود سترګې د عیاس شومه پورته د خاموش زلګین خوږ د منی ساس شومه خرڅ مې په هورو کړه د ډمو زمانه خوب بینم چې ناستیم د جندي په یخه غاړه شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه سرې شونډې مسکۍ شپه ماته وې چې ژاړه ژاړه سکه دې د زړه وینې دا شراب دې مستانه خوب بینم عالمه کوي څوک راکړي معنی دا خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي
ډاکټر صاحب تمثیل بیا له استعارې او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري که نه لري
تمثيل د استعاري او د نور تخيلي نصر سره څرګند توپیر لري په تشبيه کې خو د تشبيه سره خو نه غلطي کیږي ځکه چې غلندوي مشابه مشابه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي په تمثيل کې مشابه به وي د ټول د تمثيل متن چې مونږ وایي د ټول مشابه به دي او مشابه هغه معنا دی چې مونږ یې د تمثيل نه راوباسو کې استعاره د کلماتو په سطحه کې وي مونږ د یوې کلمې په ځای بل ږدو مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر خاپیرو مې زړه سوځي ته به وایې نختیځلې سنترې دي دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای خاپیرې ویلي نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی دی ته استعاره وایي خو د کابل نه مونږ پوهیږو چې دا خاپیرې نه دي د کابل نجونې ښیي خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي په استعاره کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي مثلا د استاد پسرلی په یوه ربایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګوره ونه ولاړه وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته راڅخه ولاړه په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي پر چې پسې زړه وتړي په ورور پسې په ملګرو پسې په دوستانو پسې په محبوب پسې په دنیا پسې په مختلفو شیانو پسې خو هېڅ شی د خلکو خبره نیوی نه ورکوي او هېڅوک ده ته نه نږدې کیږي او بیرته ورنه ځي دغه د مایوسۍ تجربه د ونې د سیند او د څپو په مرسته تمثیل شوې ده او یا مثلا د ژمي سیوري په وړي وې شکر دې زه هم د چا په کار شو په دې کې هم تمثیل دی د موضوع په اړه چې خدا د چې موږ د چا په کار شو تر ټولو ښه حالت دا دی چې د چا په کار شو دغه تجربه په کې تمثیل شو او د یو پر کې د سیمبول سره ده سیمبول هم یو فرق ورسره لري. د سیمبول فرق دا ده چې په سیمبول کې کوم چې ویل سیمبول د لشور نه راخوټیږي. سیمبول په ارادي ډول نه جوړیږي چې موږ ورته کینو چې د رادیو ته یا د میز ته زه دیوال وایم یا د ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم. دغه سینه جوړیږي چې په شعوري ډول جوړ کې د لشور نه راخوټیږي او معناګانې هم ګڼې وي غنوي. خو تمثیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري. شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي بیا په ذهن کې د خپل فکر دیارې برخې لپاره بل بل سیمبوټ لکلي. مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی د شیخ عطار منطق الطیر دی. په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې لپاره سیمبول دی، سیمر د لوی حسن لپاره سیمبول دی، توتی د بلې طبقې لپاره سیمبول دی او طاووس د بل څه لپاره سیمبول دی. شاعر دا ټول سیمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي بیا یې دا ورته ټوکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي، مکالمې ورباندې کړي او خپله نظریه ورباندې تمثیل کړې ده. نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه، د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي او ځینې سیمبولیک وي او دومره ژور وي چې د ګڼو لوستونکو په تعداد ګڼې معناوې ولري.
کور دې ودان ډاکټر صاحب،
ډېره مننه اومن.
خوب وینم ملما خوب وینم ملما کہ سوکرا کی مانا خوب وینم ملما کہ سوکرا کی مانا پروتیم سر میں ہے پروتیم سر میں ہے تخبل یار پزنگانا خوب وینم ملما کہ سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چیز لک لو لکا پسے لوتم پورت دنرگسنا شم پخوا درام بی لوتم تاو دس پینی غاڑی دلیلا پا امی لوتم پٹ میں ورت اوے پٹ میں ورت اوے سلامونا جانانا خوب وینم ملما کہ سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چپٹ شون بنسیم کی بہر لاڑ خوالد جانا لکا دمی میں نظر لاڑ سترگو د دل دار لا لک خو د سہر لاڑ یوشن کی میں لٹکڑا یوشن کی میں لٹکڑا دا عمرونو خزانہ خوب وینم ملما کہ سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خامنے ریستر کی ساکی دسا کی سرو گتو کی جانے لاس پس تارتو لیونے مس لکا خیام دے اڑائی پی نرے اڑائی پی نرے نرے دمینے افسانہ خوبی نم علما گئے سوکرا کی مانا خوبی نم علما گئے سوکرا کی مانا روتیم سر میخے روتیم سر میخے دخبل یار پزنگانا خوبی نم علما
خوب وینم عالمه که یه چوک را کی مانا آهنگ دلنشینی بود که از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این